په صدقې مننه د ازادي راډیو د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده د دې خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم خبرونه په منځني څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خبريږي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد مهترلام پولې علامه او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.15 هم نیولای شي وړاندې مو په افغانستان کې داسې تن له پلټنې خبرو چې تورن دی تر 160 ډېر کسان په روزګان کې وشلي خو سمدستي خبرونه ناجیه ساپی اوروي
دا هم تر دم غړې د سو مهم خبرونو سرټکی نیوزیلند وای افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول اغواخ مخاوني سي سلور پاکستانی سرتیری او د تورته وسلول د دې هواد په شمال کې وژل شوی او د نړۍ شپږ پیوړي هیوادونه نن د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو یو اداره وای افغان دولت د عبدالحکیم شجاعی په نیولو کې پاتې راغلی شجاعی چې راپورونه وای د خپل سر وسلوالو مشر دی په روزګان کې په تیرو دریو کلونو کې د 121 ملکیانو په وژنې تورن دی د افغانستان د بشری حقوقو چاپیریال ساتنې د مسی رئیس عبدالرحمن هودکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شجاعی نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل دي خود حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف صاحب له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د شجاعی په نیولو کې امنیتي ځواکونه پاتې راغلي
متاسفانه چې موږ امنیتي ځواکونه تر اوسه نه یې پاتې راغلي چې شجاعی تسکیر کړي اما زموږ ټول پاتشي او استخباراتي هڅې پامدي مسیر کې روانې دي تر څو چې موږ
په ولسی جرګه کې د شکایت اوریدو کمیسون د معلوماتو لمخې عبدالحکیم شجاعی په روزګان کې په سباندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو سپینګرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي په وسلوال لوټ تالان او د ځمکو په غصب کې هم لاس لري د خاص روزګان ولسوالۍ په لزګونو اوسیدونکو ویلې د تیر لمریز کال په ورستیو هم شجاعی د دې ولسوالۍ شل تنه اوسیدونکي وتښتول او له هغې ډلې ولس تنه ووژل د نیوزیلند د دفاع وزیر وای افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول اګواخ مخه ونیسي جاناتان کولمن د خبره پرون په بامیان کې وکړه او له دې ولایت نارسمن د نیوزیلندي ځواکونو د وټولو اعلان وکړ د نیوزیلند یو نیم سل پوځیان له نږدې لسو کلونو راهیسې په بامیان کې ول په دې موده کې د نیوزیلند اته سرتیری په دغه ولایت کې وژل شوی دی په ایران کې یو پیک اپ ډول موټر چې په قاچاقي ډول یې تیل انتقالول له هغه موټر سره ټکر شو چې افغانان پکې سپاره وو او د ټکر وروسته د اور لګیدنې په پیښه کې 13 ووژل شو چې 15 افغانان دي د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا په حواله د موټرو د ټکر او اور لګیدنې په پیښه کې 15 افغانان چې په غیر قانوني توګه ایران ته نوتی وو ووژل شوې دي ووژل شوې ایرانیان د تیلو په لګیدونکو موټر کې سپاره وو دا معلومه نه ده چې وژل شوي افغانان د کوم ولایتونو دي ایراني چارواکو د پیښې علت د دواړو موټرو تیز سرعت بللی لږ تر لږه څلور پاکستانی سرتیری او 14 سخت دریزې وسلول د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د تازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول چارواکو پرون وویل چې دا پوځیان او سخت دریزې وسلول د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا دره کې وژل شوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته سیمه ده له جنورۍ میاشتې راهیسې وخت نا وخت عدالته طالبان له حکومت پلو وسلولو ملیشو سره جګړه کوي امنیتي چارواکي وایي په پرون شخړه کې لږ تر لږه لور سرتیری ټپین شوی هم دی په خپل واکټوګه د شخړو او تلفاتو تزیقول زکه ګران کړی چې د جګړې لری پرتی سیمه ته خبريالان لسرسي نه لري په تیر اداره کې له جنوري رئیس د جګړو لکبل شاوخوا سلور سلويخت سره ملکیان بي ځای شوی دی د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د دوهمې ورځې په موخه نن په قزاقستان کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د نړۍ د شپږو هیوادونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني استازي په تیرو 15 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له ایران سره جرګه کیږي. په تیرې غونډه کې چې په فبروري کې وشوه، د شپږو هیوادونو ایران ته وړاندیز وکړ که چېرته تهران په لوړه کچه د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي، لګول شوي بندیزونه به پر دغه هیواد لږ سپکړي. پرون په المتی کې د ایران مرستیال استازي علي بخري دا څرګنده نه کړه چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو وړاندیز د منلو دی که نه، خو ده وویل چې ایران خپل ځواب ورکړی.
نمایندگان شش کشور سوالها و ابهامهای خود
د شپږو هیوادونو استازو په سهرنۍ غونډه کې د ایران د پیشنهادي محورونو په اړه خپلې پوښتنې او ابهامونه ارایه کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی خاغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل.
د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې روانې دي، خو اسرائیل خبرداری ورکړی که چېرته د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه خبرې اترې او بندیزونه ونه نیسي، د ایران اټومي تاسیسات به بمباري کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. بان کی مون پرون د خبرو وروسته تر دې وکړه چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې له چهارشنبې وروسته د بهرنیو ډیپلوماتانو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. په یونګ یونګ له سفارتونو وغوښتل چې له شمالي کوریا څخه د خپلو خلکو پر ایستلو غور وکړي. بل لور ته پرون د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکړ چې شمالي کوریا د منځنۍ واټن دوه ګرځنده توغندي ختیز سمندر غاړي ته راوړي دي، او دا داسې کار دی چې جاپان او په آرام سمندر کې د امریکا اډې ګواښوي. د دې رپورټ تر اوسه تایید نه دی شوی. او د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل چې د حکومت ماتېدل او یا د سوریې تجزیه کېدل به د سیمې پر ثبات کلونه کلونه ناوړه اغېز وکړي. بشار الاسد پرون د ترکیې او ټلویزیون ته په خبرو کې د سوریې ګاونډي هیوادونه ملامته کړل چې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکوي. د زیاته کړه چې دغه هیوادونه به د دې کار نتیجه وګوري. بشار الاسد همدارس د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ملامت کړ چې له اسرائیل سره اړیکې ښه کوي او له تلبیب سره یو ځای د سوریې پر ضد هڅه کوي. د خبرونو پای.
د آزادي رادیو ده. وړاندې په خبرونه کې تاسو د بشري حقوقو د ویډلې له اعتراض خبر کړو چې افغان حکومت ملامتوي چې د لسکونو کسانو پر وژنه د یو تورن په نیولو کې پاتې راغلی.
افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کیږي.
له افغان حکومت مو د خوست یو شمېر قومي مشرانو له شکایتونو خبرو. دا به هم واوري چې 3D یا درې اړخیز تصویر د ځینو په پاور په نړۍ کې یو صنعتي انقلاب ته لاره هواروي. تر خبري برخې وروسته ساسو د سب شوي پیغامونو پروګرام خبرو.
هغه لیسه چې د ګلام په بازار کې په پال کېده جنډې په خارګوټ کې او خلکو ځمکه مو ته ورکړې ده. هغه پیسې څه سولې اما ډبرې کې خو سولې څه بیا چا لیسه نه ولیدلې چې جوړه شي.
په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په افغانستان کې د پوهنې د ستونزو ترڅنګ پر نورو مسایلو هم پیغامونه تر اتمو بجو وروسته اوریدلی شئ. د بشري حقوقو یو ډله وایي د دوی لټینګار سره سره عبدالحکیم شجاعي چې د لسکونو افغان ملکیانو په وژنه تورندی نه دی نیول شوی. د دوی په خبره شای په افغان حکومت کې د نن ځینې کسان او د امریکا ځانګړي ځواکونه به د شجاعي ملاتړ کوي. افغان حکومت هم تاییدوي چې امنیتي ځواکونه لا د شجاعي په نیولو کې چې د تیښتې په حال کې دی پاتې راخلی، خو ټینګار کوي چې دوی لاس تر زنې ناست نه دي. سالم محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم له دې مخکې بېلابېلو مدني ټولنو، سازمانونو او نورو ادارو په وار وار له حکومت څخه غوښتي څو عبدالحکیم شجاعي چې په اورزګان کې د لسکونو ملکیانو په وژنې او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی ونیسي، خو د افغانستان د بشري حقونو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شجاعي نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل څرګندوي.
متاسفانه باید وایي چې د افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کېږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کېږي. لا تر اوسه پورې هم دی نه دی نیول شوی. یو اړخ دا ده چې وایي د حکومت پورې چارواکي چې زنه حمایت کوي، او په دوام اړخ کې ویل کېږي چې اسپیشل فورس د امریکې چې په هغه منطقه کې وجود لري هغوی هم د ده څخه دفاع کوي. دا د حکومت پاتې راتلل دي د قانون په تطبیقولو کې.
د امریکا پوځ له شجاعت څخه د خپل ملاتړ په اړه تبصره نه ده کړې. په ولسي جرګه کې د شکایت اوریدنې کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې په څه باندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو، سپین ژرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي، په وسله وال لوټ تالان او د مځکو په غصب هم تورن دی. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ویلي چې شجاعي تیر لمریز کال یو ځل ونیول سو، خو تر دوو ساعتونو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي په ضمانت بیرته خوشي کړی سو، خو د خلیلي دفتر دا ادعا رد کړې ده. په ولسی جرګه کې وکیلانو په وار وار د شجاعي د نیولو او محاکمې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر درې میاشتې مخکې د ولسی جرګې یوې غونډې ته په خبرو کې په یوه اونۍ کې دننه د حاکم شجاعي د نیولو ژمنه کړې وه. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب ساپی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې شجاعي یو فراری مجرم دی او حکومت یې په نیولو پسې دی. خو ده په دې برخه کې د دوو خندونو یادونه وکړه.
لوی خان دا د خبر په حالت کې دی. نوموړی شخص زاید تغییر او څه پوهیږي چې کابل کې دی یا روزګان هغه مرکز او ولایت چې پاکي مرکز کې نه دی، بلکې فرانسیس سیمو ته تښتېدلی دی او داسې سیمو کې د پکې دا امکان شته دی. دغه دوه ستونزې دي، یو د فرار حالت کې دی دغه شخص، دویم لرې پرتو سیمو کې او بل خصوصا هغه سیمو کې چې امنیت پوشش زموږ د امنیتي ځواکونو کم دی، په هغه سیمو نه دا په استفادې سره تر اوسه پورې زموږ د منګولو نه خلاص دی. اما پرې باندې باید ټول مطمئن اوسي چې افغان حکومت هر طریقه کې د
عبدالحکیم شجاعي چې د اویا کسیز غیر مسؤلي وسله والې ډلې قومندان دی، په اصل کې د غزنی د مالستان ولسوالۍ دی. د خاص روزګان ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو په کابل کې خپل اعتراض څرګند کړی او له دولت څخه د شجاعي د محکمې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې هم شجاعي د دې ولسوالۍ 40 تنه اوسیدونکي وتښتول او له هغې ډلې یې 10 تنه ووژل. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې هم د چا نظر ولرو، خو په دې کمیسیون کې د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې او ارزونې رئیس ویل چې د شجاعي د قضیې په اړه معلومات نه لري. خو د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی وایي که چیرې شجاعي محاکمه نه سي، تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خپل سری وسله والې ډلې او ورسره به جنایتونه زیات سي.
جنگ زفل ولایت کې چې حکومت مطلق حاکمیت نه لري، دغه سي ګروپونه یا دغه سي اشخاص تر پختل لاندې نه شي ودلی وي د قضایي ادارو ته ولس پاره شي، نو پس 2014 کې تعداد زیاتېږي. بیا به افغانان د داسې کسانو په یرغمل کې راځي، افغان وژنه زیاتېږي، جنسي تجاوزات زیاتېږي، اختطافونه به زیاتېږي.
په وروستیو کې د انسان تښتونې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیری او دې ته ورته د نورو جنایتونو راپورونه زیات ورکول کیږي. د چارو کتونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې حکومت د دغو ستونزو په وړاندې له ځانه جدیت ونه شي، شاید خپل سره وسله والو فعالیتونه نور هم زیات تا او پر حکومت د خلکو باور لا کم سي.
په خوست کې د قومي مشرانو ګیلې په زیاتېدو دي او پر دې فکر کوي چې داسې کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې رایې ورکړي چې د دوی د ولایت په خیر تمام شي. د خوست ولایت یو شمېر قومي مشرانو او د بېلابېلو شوراګانو او ټولنو استازو په یو غونډه کې له یو شمېر وزیرانو ګیله وکړه. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پنجشنبې په ورځ په خوست ښار کې یو شمېر قومي مشرانو، روڼ اندو، د مدني ټولنې فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو او سازمانونو استازیو د یوې خبري ناستې له لارې په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د خوست بیا رغونې ته یې پام نشته او حتی هغه ژمنې هم نه دي عملي کړي چې په خپل افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر وزیرانو د خوست له خلکو او مشرانو سره په کتنو کې یې کړې وي. په یاد خبري ناسته کې د سوداګرۍ، کرنې او مالدارۍ، اوبو او برېښنا، فواید عامې او مالیې وزیرانو نمونه یاد شول چې د خوست خلکو سره د پروژو په پلي کېدنه کې د مور او مېری سلوخ کړی دی. د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی په خوست کې د صنعتي پارک او غلام خان بندر د ترانزیت په برخو کې د سوداګرۍ وزیر خوست په نه پاملرنې تورنوي او ګواښ کوي که چېرې نوموړی وزارت په خپلو کړو ژمنو وفا ونه کړي نو پایلې به یې ښې نه وي.
خوست د سوداګرۍ وزیر روغره وو په واضح ډول په دریم میاشت کې دا وعده ورکړه چې صنعتي پارک به په دریم میاشت کې جوړیږي. ای ګلم خون بندر چې دا رسمي دی ترانزیت دی، د ترانزیت انتظار ما کوي. دې سوداګرۍ وزیر سره په جدي ډول غوښتنه کوم، تاسو د وعده ورکړې وه، خپل وعده ته سر راکړه، که سره دې نه کړې
قومی مشر حاجی شریف الله وایی چه پا خوست که اوشمر حکمتی باغونه دی چه پر از زینتی و اقتصادی ارزخ داری، خودکرین وزارت رغوانه تا توجه نلری. نموره یاد وزارت خوست را ده مور آمیری پا سلوک توره نوی
نو دا بگونه چی دی دا دیر قبل دی اهمیتی دی خپل حکمت نگیلال رو دی وزیران نگیلال رو دی وزیر صاحب زراعت نه دی نور مسئولین نه چی دی خوست هیچ توجه نداشته. قومی خال مشون سپینگیری و رسونه توست داری شوی دی هیچ کور مقتدلتا نداشته. و
تو یاد خبری ناسته که یادتان قومی مشر حاجی زدران ویل سره ده چې د اوبو او برښنا وزارت لوړان د خوست ولایت یو شمیر اوبیز بندونه سروې کړي، خو بیا هم عملی اقدام نه دی کړی.
نو دغه د زه د اوبو او برښنا وزارت نه هیله من یم. تقریبا دوش بندونه امکانات دلته شته، دوش نه یولس درو کې یولس نه پنځه خو درو کې ا دوی چې سروې کړي دی ولې عملي کور نه شروع کوي.
حاجی محمد علی زدران ویل چې افغان حکومت د خوست ګردې سړک څخه سیاسي خبره جوړه کړې ده. د دې نوموړي سړک په ګډون د سپیرې سړک او یو شمیر پلونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
کابل او د خوست لوی لار نه پوهېږي چې دغه لار کې کوم سیاسي مقصد دی. موږ بار بار کله چې رئیس صاحب دولت سره ناسته درلوده، ده په خپله هم سره وعده کړې وه دا سړک به جوړېږي، حتما به جوړېږي او کار به شروع کېږي. حتی وزارت پیدمې ته هدایت وکړو زر تر زره دې کار چې کوم مشکل وي هغه به اعترافه کړي. بل د سپیرې سړک دی چې هغه په نیمای کې پاتې دی، کارونه یې په نیمای کې پاتې دي. ټولګټ وزارت نه موږ دغه جدي غوښتنه ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو میاشتو کې چې په افغانستان کې کرار کرار ولسمشریزو او ولایتي شورا ګرنتا د ټول ټاکنو وخت را لنډیږي، په خوست کې مدني او قومي خوځښتونو خپلې غوښتنې ډېرې کړي او حکومت یاد ولایت ته په ناپامۍ تورن کړی دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په فراه کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو په ډله ییز برید کې تر 500 ډېر کسان ووژل شول او تر 100 ډېر ټپیان شول. احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی چې موضوع یې څارلې. فطرت صاحب، د ټپیانو څه حال دی؟ دوی ته خو به همدلته په فراه کې دومره امکانات نه وي چې په روغتونونو کې بستر شي.
بله، لومړی تاسو اورېدونکو سلام وړاندې کوم. دوهم تاسو د سوال څخه پیل کوم چې ټپیان ته تقریبا تر 20-30 ټپیانو پورې هرات او یا نور ولایتونو ته انتقال شوي، ځکه دلته امکانات نه وو او یا هم ځای نه وو او هلته تر زداوي لاندې دي. په ټپیانو کې تقریبا 4 تنه نور هم وروسته ځای شوي وو. ولې اوس تېر ورځې زموږ حال واخې نور ټپیانو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. یعنی لږ خاص تشویش وړ څوک نشته، هغه مخکې چې وه هغه ځای شوي وو، اوس ښه دی وضعیت. او په هرات کې تر زداوي لاندې دي او یا نور ولایتونو ته ځان په فراه کې.
د چهارشنبې د برید د مالي امکاناتو تخمین تر اوسه شوی دی چې څومره دی؟
بله، تېر ورځ ما د هغه پلاوي سره چې راغلی وو همداشان د فراه د والي سره په دې هکله خبرې وکړې. دوی وایي په ټولیز ډول هغه دولتي ودانۍ ته وو، همداشان دوکانونو هټۍ ته وو، او ټول ښار کې چې زیانونه رسېدلي کابو تر $1 million پورې کېږي. ځکه دوی ودانۍ پرانیستې دي، همداشان ځینې دوکانونو هټۍ ته هم د تاوان رسېدلی. ټولیز تاوان دوی وایي تقریبا تر $1 million پورې رسېږي.
فطرت صاحب، تاسو چې په خپله سیمه کتلې، کومې ودانۍ ډېرې تخریب شوي؟
دا سیمه چې مخکې هم راپورونه موږ درلودل چې په خپله د محکمې ریاست کې وطن کې ډېرې مهمې نورې ودانۍ او ریاستونه هم وه. ما چې سیمه لیدلې د محکمې ریاست چې هغه دوه دغه لرې ساختمان دي، هغه په کلي ډول تخریب شوي دي. د څارنوالي دوه پوړیزه ودانۍ هم تخریب شوې، همداشان د کابل بانک یو ودانۍ وه، هغې ته هم ډېر زیان رسېدلی. د ښاروالۍ ریاست هم تخریب شوی، همداشان وطن کې مصروفیت هم هغه ډېر نه دی تخریب شوی، خو بیا هم همداشان د بازار په منځ کې ځینې دوکانونه هټۍ او همداشان نور دغه چې وه هغه ټولې تخریب شوي، هلته دروازې کړکۍ نور مواد چې پکښې وه تر یو اندازې پورې تخریب شوي. پکښې ټوله ورځ هلته جګړه وه، هغه ځینې شیانو دغه شوی. همداشان د مالي زیان تر څنګ پر یو بلې موضوع هم اوس موږ پسند کړی هو دولتي چارواکو دغه روان ځکه چې محکمې اورم اخیستی وو هلته ځینې اسنادونه هم سوځېدلي دي ځکه ډېر مهم اسنادونه هم هلته وو خو در اوس چارواکو په دې هکله څه نه وایه وایي چې مرتدینه کوو چې کوم اسناد سوځېدلي او کوم نه سوځېدلي.
احمد شاه فطرت، مننه. له یوې ترسره شوې جګړې یوې احتمالي پیلیدونکې جګړې ته مخه کوو او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دولت مخالفه وسلوالو دوی محاصره کړي دي او که چیرته مرسته ژر تر ژره ورونه رسیږي ستونزې به یې ډېرې شي. روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تاسو په اسداباد کې له چارواکو سره نه یاد کړی؟
شیبر صاحب، موږ د امنی قومندان سره دا خبره یاد کړې ده خو هغوی وعده ورکړې ده د خلکو څوک محاصره دي هلته پولیس او د ولسوالۍ کارکوونکي چې په نږدې ورځو کې به هلته عملیات شروع شي د دې تر څنګ چې دغه ولسوالۍ به د وسلوالو له محاصرې خلاصه کړي. د نورستان پارون ته چې کومه لاره تللې ده هغه به هم د وسلوالو له ولکې خلاصه کړي خو تر اوسه پورې داسې نښې نښانې نشته چې ګنې هلته دې عملیات شروع شي او دغه محاصره شوي خلک او ولسوالۍ دي د طالبانو له محاصرې خلاصه کړي.
د چپې درې دننه ملکي خلک څه کوي؟ خواړه، دوا او نور هغه څه چې دوی ته پکار وي له هغو سره څه کوي؟
شیبر صاحب، یوازې دغلته د ولسوالۍ کې دننه چې کوم خلک دي دوی محاصره دي، امنیتي پوستې محاصره دي او نور لاره د خلکو په وړاندې خلاصه ده. نور چاته طالبانو څه نه دي تر اوسه ویلي خو هغه خلک د تهدید لاندې دي کوم چې په ولسوالۍ کې د هغې زامن دي یا ورونه دي څوک دي پولیسو کې دي یا نورې وظیفې لري. دغه په ولسوالۍ کې پراته خلکو مونږ ته ټلیفونونه وکړه خپله په ودانۍ کې چې زمونږ کورنۍ پازه بهول کېږي، پلرونه هم نیول کېږي، ورونه هم وهل کېږي او دا ورته ویل کېږي چې تاسو باید دغه کم کسان چې په پولیسو کې کار کوي په ولسوالۍ کې او د ولسوالۍ نه دفاع کوي باید دوی د وظیفو څخه ووځي او خپل عادي ژوند پیل کړي. او تر اوسه پورې دغه خلک چې دي دوی محاصره دي په ولسوالۍ کې او دوی دا هم وایي چې موږ د ولسوالۍ نه دفاع وکړو او که نه د خپلو کورونو نه دفاع وکړو او دولت د دوی په وینا چې هیڅ قسم اقدام نه کوي د دوی د دفاع لپاره یا د دوی د کورونو د دفاع لپاره. شي برسه
طالبانو څه ویلي دي چې دوی به تر کله پورې محاصره ساتي؟
طالبانو خو همیشه هم دغه ویلي چې دغه ولسوالۍ باید ونیول شي او د حکومت د واک ووځي تر څو چې ولسوالۍ ونه نیسي هغې پورې به دغه محاصره دوام لري او هغوی وایي چې مونږ د ولس په وړاندې لاره نه ده بنده کړې فقط مونږ په ولسوالۍ باندې محاصره خپله نیو ټینګه کړې ده او تر هغې وخته پورې به چې څو پورې دغه ولسوالۍ غوی نیول شوي.
روحلان وری، مننه. د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا طالبان شاوخوا راټول شوي دي او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. دوی له افغان مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، البته د ولسوالۍ کسان.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ایران په جنوب ختیځ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوښتي وو وشل شوي دي. هغه موټر چې دغه افغانان پکې سپاره وو له بل موټر سره چې تیل قاچاقول پرون ټکر شو او په نتیجه کې 13 تنه ووژل شول او 15 افغانان دي. صالح محمد صالح، جزئیات اوروي.
په ایران کې یو پیکاپ ډول موټر چې په قاچاقي ډول تیل انتقالول له هغه موټر سره ټکر سو چې 100 تنه افغانان پکې سپاره وو. د ټکر او وروسته د اور لګیدنې په پیښه کې 13 تنه ووژل شول چې 15 تنه افغانان او 3 نور ایرانیان وو. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا په حواله د موټرو د ټکر او اور لګیدنې په پیښه کې 15 تنه افغانان چې په غیر قانوني توګه ایران ته ننوتلي وو وژل شوي دي. وژل شوي ایرانیان د تیلو په لېږدونکو موټر کې سپاره وو. ایرانی چارواکو د پیښې علت د دوړو موټرو تیز سرعت بللی دی. راپور وایي چې پیښه د جنوب ختیځ ولایت کرمان په ریګن شرګوټي کې سوې ده. اکثر افغانان په ایران کې د کارمندلو په هدف له پولو تر اوښتو وروسته له همدې ولایت څخه تیریږي. هڅه مو وکړه د دې پیښه په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارتونو د ویندویانو نظر هم ولرو خو له ډیرو تماسونو سره سره مو څوک د خبرو لپاره ونه موندل. د تیر میلادي کال د رسمي ارقامو له مخې په ایران کې نږدې 1 میلیون غیر قانونی افغان کډوال ژوند کوي. ایران د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خرابو او غیر محفوظو سړکونو له کبله هر کال تر 400,000 زیاتې ترافیکي پیښې پکې کیږي. په دې هیواد کې چې 15 میلیونه نفوس لري، هر کال 40,000 کسان په ورته پیښو کې مري، 300,000 نور ټاپیان یا هم معیوبه کیږي. په اکتوبر میاشت کې د ایران په جنوب لویدیس کې د یو بس موټر د اوښتو په پیښه کې د یوې لیسې 26 تنه ښځینه زده کوونکي ووژل سوې. خو له دومره زیاتو ټکرونو سره سره ایراني چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې خونړۍ ټرافیکي پیښې کمې سوې دي.
په میدان وردګ کې د شیدو راټولولو فابریکه جوړه شوه. د ولایتي ادارې په وینا دغه فابریکه به له کلیوالو شیدې راټولوي او بیا به یې نورو سیمو ته لیږدوي. سید شاه سقیم په دې اړه راپورټ لري.
د شیدو راټولولو او پروسس دغه فابریکه چې له تیر یو کال راهیسې د جوړولو کار روان و جوړه شوه او اوس کولای شي خلک ګټه ورڅخه واخلي. چارواکي وایي د نهو خونو دغه فابریکه ورته په وردګو کې د ترکیه د ولایتي بیارغونې ډلې په 1,15,500 امریکایي ډالرو جوړه کړې ده. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې ترکیه په دې سربیره په تیرو شاوخوا 2 کالو کې د دوی ولایت ته 2 شپېته نورې پروژې هم بشپړې کړې دي. دی وایي د شیدو د راټولولو او پروسس د فابریکې له جوړولو سره به اوس د میدان وردګو اوسېدونکي اړ نه وي چې د خپلو څارویو شیدې یا کابل ته یوسي او یا یې په نیمه بیه وپلوري. د ده په خبره فابریکه به د شیدو تر راټولولو وروسته دغه شیدې میدان وردګو او د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړي.
د میدان وردګو ولایت د مالدارانو څخه چې هغوی مالداري کوي استازي ورته ټاکي، د هغوی نه به شیدې راټولېږي. بیا به دغه شیدې چې کله راټولې شي په ورځ کې به دوی تقریبا 6 تنو په شاوخوا کې دوی بیرته تولید ورکوي. دغه 6 تنه به د میدان وردګو ولایت هغه ولسونو ته رسېږي چې کوم شیدو ته اړتیا لري، همدارنګه نورو ګاونډیو ولایتونو ته او تر څنګ کې اړتیا پیدا شوه لری ولایتونو ته وهته د هیواد بهر ورته پلان برابرېدلی شي.
میدان وردګ کابل ته څیرمه پروت نه آرامه ولایت دی چې د اوسېدونکو د اقتصاد لویه برخه یې په کرنه او مالداري ولاړه ده. تر دې وړاندې به د دغه ولایت اوسېدونکو د خپلو څارویو او باغونو محصولات یا تر نورو ولایتونو پورې د خرڅولو لپاره وړل او یا به یې په خپل ولایت کې په نیمه بیه خرڅول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ستاسو را رسیدلې سمې سونه لولو خو بو ستشوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم می عادت الله د پلان نوم عبدالجبار.
که څه کار بور کی څه کی
زول سکاله د سروبي د علي لسیس خپاره سو يم کوم رسمي دند نه لرم تو سبه کارم.
کانکور امتحان دی ورکړ؟
نه نه د کانکور امتحان مې نه ورکړ.
ولید کانکور امتحان ورنه کې څه پانتو نه وای.
اقتصادي مشکلات د کور اقتصادي مشکلات هم نس کولای چې کانکور امتحان ور
نو اتمن به کار کې د اقتصادي مشکلات د حل لپاره.
اوس خو مجبور یې چې اقتصادي مشکلات د حل لپاره کار وکړو او کله اقتصادي مشکلات حل شو بیا موږ به کوشش کوو چې کانکور امتحان ورکړو. که غنه سو اقتصادي مشکلات زیات دي هغه نو وروسته شخصي پانتونونه زیات دي کله چې هغه وای.
څه کار کوي اوس؟
اوس د دې د لاس دیاري ده نه ګلان مولان راغلي دي موږ کله کار کوو یوه ورځ سل یو نیم سل لوفي پیدا کوي.
نو دا کار خو ته کولای شي چې هم درس وایې هم دغه تر څنګه د کار وکړي.
او کو کورس وایم انګلیش کورس پر ته هغه د 2 لسونه تر 2 لسونه یو سات انګلیش کورس وایم د بل د افغان یو کی.
کوم رشته سره د علاقه مندې لته وی وای؟
حقوق سره د پانتون کې ما چې رشته ځان ته انتخاب کړی حقوق ده. کوشش کوم چې زه حقوق وایم په کانفر.
ته خو درس ویلې له 2 لسم صنف نه فارغې نو ولې دغه دی اړې کې ولې یو بل کار ته الته د سواد هم په درد
سواد 2 لسم فارغان زیات دي نشي دا وظیفه دا مسایده نه دا ول اردو پولیسو نه بل چیسته کار نه کوله نو وظیفه ورته پیدا کیږي. چاره وظیفه ته سره چې هغه پانتون پاس نه نو معلمي ته دیم نه نسې مخکې به د معلمي د فارغ هم 2 اضافه نیول هو څنګه چې پانتون نه فارغ نه نو ته هغه وظیفه معلمي وظیفه ته دیم نه نسې اقتصادي هغه ولري یا کوم وسیته ولري نو بیا کولای شي چاره وظیفه ته لاړ شي. موږ وسیته او اقتصاد نه ډیر مان دی
اوس د دیړی کې شي کې لڅو تر څو کار کې
نو دا دیړی معلومه نه ده کسان سره سی ګول اخلي ګول نه غور سره جګو لاس شل لوپی را تر کې هغه نو دی ورځ یم نیم سل لوپی لا برابر سیږي نه زیات کار نه کی سل لوپی یم نیم سل لوپی
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته را استول دي.
محمد علم یار د خوست نه نادر شاه کوټلی کې د افغانستان د فوټبال معلوماتول نه خبروي. وروره ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان تر 14 کلونو واړه فوټبال لوبغاړي له تاجکستان سره په نیپال کې مسابقه وکړي. تر دې مخکې افغانستان کوربه نیپال ته 2-1 ماتې ورکړې وه او تر 14 کلونو ټیټو افغان لوبغاړو پر بوتان 14 کلونه کړي وو. عبدالله عابد د ننګرهار له پوهنتونه پوښتنه کوي، زه کولی شم چې هر قسم خبر در ولیږم؟ خود ازادي راډیو ستاسو راډیو ده. ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې په خبرونه کې خبرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو، خو ساته به جوړ دېش دقیقې دي. لنډ خبرونه لناجي صاحب ایڅ.
د بشری حقوقو یو اداره وای افغان دولت د عبدالحکیم شجاعی په نیولو کې پاتې راغلی. شجاعی په تیرو دریو کلونو کې د 121 ملکیانو په وژنې تورن دی. د نیوزیلند دفاع وزیر وای افغان ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي. په ایران کې یو پیک اپ ډول موټر چې په قاچاقي ډول یې تیل انتقالول له هغه موټر سره ټکر شو چې افغانان پکې سپاره وو. د ټکر وروسته د اورلګیدنې په پیښه کې 13 تنه ووژل شول چې 15 تنه یې افغانان دي. لکتل لګه سلور پاکستانی سرتیری او سوال لسختریزي وسله ول د دې هیواد په شمال لویدیز کې د تازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول. د نړۍ شپک پیوړي هیوادونه او ایران د دوهمې ورځې په موخه نن په قزاقستان کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. او د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل چې د ده د حکومت ماتېدل او یا د سوریې تجزیه کېدل به د سیمې پر ثبات کلونه کلونه ناوړه اغېز وکړي.
3D چاپ چې په روسي څو کلونو کې ناڅاپي وده وکړه، شای نړیوال اقتصاد ته یو نوی مفهوم ورکړي. څارونکي 3D چاپ د یو نوي صنعتي انقلاب پیل ګڼي او اټکل کوي چې شای د نړیوال سوداګرۍ وسنۍ انډول لمنځه یوسي. 3D چاپ څه شای دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورت له احمد تکل اور.
د 3D چاپ په اړه په 13 فبراير میاشت کې ولسمشر باراک اوباما یوازې یو جمله وویل، خو اټکل کېږي چې د شیانو د تولید دا نوې بڼه ښایي په نړۍ کې د صنعت اساس او بنسټ بدل کړي او د نړۍ د تجارت په انډول کې ستر بدلون راولي او دا وړتیا لري چې بلاخره یو نوی صنعتي انقلاب ته لار هواره کړي. هغه څه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د هغه یادونه وکړه د 3D چاپ په نوم یادېږي.
یو ترل شوی ګودام اوس په داس یو لابراتوار بدل شوی چې نوي کارګران پکې د 3D چاپ تجربه کوي. دا تجربه دا ورته لري چې تقریبا د ټولو شیانو د جوړولو لپاره زمونږ په اوسنۍ طریقه کې یو انقلاب راولي.
3D چاپ څه شی دی؟ 3D په ډیجیټل ټکنالوژي کې د ریارخیز یا د دریو بودونو لرونکو تصویر ته وایي او 3D چاپ په یو ماشين کې د ډیجیټل فایلونو د استولو په وسیله د شیانو د تولید بهیر ته ویل کیږي. په دې ماشين کې چې د یو پرنټر باندې لري د پلاستیک، سرامیک یا پخې خټې، کند، وسپنه او د اړتیا وړ نور موادو پړې سر په سر پرتی دي. له 3D پرنټینګ څخه د موټرو د جوړولو او فضا په صنعت کې د ځنګړو نمونو جوړول له 16 زره په دی خو دود دي او په دې وسیله جوړې شوې پرزې په مسافروړونکو الوتکو، بي پيلوټه فضائي سفینو او فضائي سټلایټونو کې اوس هم کارول کیږي. له دې ټکنالوژي څخه په تبابت کې لکه له ټیټانیم فلز څخه د وجود د مصنوعي غړو او د مصنوعي سرامیکي غاخونو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي. خو دا صنعت د کمپیوټر د صنعت په څیر چټک وده کوي، په مصرف کې د پام وړ کموالی راځي او د خایي چې په یو خاصه کړی کې دا محدود صنعت ډیر ژر پراخیږي او کارول یې د ټولو لپاره ممکنېږي. د مثال په ډول اوس مهال په زرو ډالرو هم یو 3D پرنټر اخیستل کېدای شي. تیری وهلرز چې د وهلرز اسوسییټس کمپنۍ مشر او د 3D چاپ لمخکخانو څخه دی، ازادي رادیو ته وویل چې په دې صنعت کې امکانات به هدا زیات دي.
It's going to open up so many new possibilities for new businesses.
دا صنعت به د نوو کارونو او د کاري موډلونو او د هغو تولیداتو په برخه کې چې جوړول یې په خوا خورا زیات کړان او ناممکن وو، ګڼ نوي امکانات رامنځته کړي. نو اوس د امکاناتو په زړه پورې پلوشسته چې د دې ټکنالوژي له برکته پرمختګ کوي.
د 3D پرنټینګ ټکنالوژي د سرامیکی مجسمو، د سمارټ فونونو، د سکولونو او تزینی څراغونو په ګډون په ځینو برخو کې لاله پخوا څخه کارول کیږي، او د فیشن ډیزاینران د نایلون په څیر د موادو په کارولو سره لدې صنعت څخه د غانو او جامو په ډیزاین کې کار اخلي. څیړونکو غواړي لدې ټکنالوژي څخه د بیولوژیکی موادو لکه د غزروف یا کرپندوکی، هډوکی او پوستکی په کارولو سره د وجود د مصنوعي غړو په جوړولو کې هم کار واخلي. د امریکایي اونیزه فوربس د اټکل لمخه تر 2014 کال به د 3D چاپ صنعت تولید ل 3 میلیارډ ډالر او تر 2030 کال ل 5 میلیارډ ډالر واوړي. د ټکنالوژي ګنډ شمیر کارپوهان په دې باور دي چې 3D چاپ به د نړۍ پرمختللو اقتصادونو ته د امکان برابر کړي چې د صنعتي تولیداتو بازار د مخ پر ودې هوادونو ل لاسه وباسي. په لندن کې ډیرا اقتصاد پو جورج ماګنس وایي چې 3D پرنټینګ خای په تولیدي برخه کې د رقابت مخه بیرته ل چین او نورو مخ پر ودې هیوادونو څخه د امریکا، اروپا او جاپان خواته کړی.
یوانوی چرنه شي چې په روسیا او په تیر بیا د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د ژوند او ساته کچه په ډراماتیک توګه راښکته شوی ده. البته د ژوند د عمر کچه یادوي. پدیاړه لفرهی واده اور
د کمونیست نظام لارنګې دوه څخه څه باندې دوی له سیز ورسته د پخوانی شوروي اتحاد په ډیرو جمهوریتونو کې د مرګ میر سطح کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د غزیاتوالی د لویدیزی اروپا هیوادونو په پرتله خورا ډیر دی. د بریتانیا چاپ لینسټ تیبي جورنال مقاله تیرونی خبره سولي کې په روسیه او مرکزی اسیا هیوادونو کې د زړه ناروغي د نویو زیږیدلو ماشومانو د مرګ میر زیاتوالی، عفونی یا ویروسي ناروغي، د عامې روغتیا مالي سیستم نه تامینول او ټیټ کیفیت د مرګ میر د سطحې د زیاتوالی اصلي علتونه دي. په مشترک المنافع خپلواکو هیوادونو کې د الکوهل چشل او تمباکو استعمال په هغو خلکو کې ډیر سوی دی چې کار کوي او ځوانان دي، او همدا د دوی د زړه د ناروغي سبب ګرځي. د مقالې لیکوال او په لندن کې د اروپا د عامې روغتیا، پاکوالی او ګرمسیر ناروغیو طبي پوهنځي کې استاد مارتین مکی د دې مسالې د نتایجو په اړه د اپریل پر 2 نیټه په لندن کې یو کانفرنس ته وینا وکړه. نو مولوی وویل
Well, a number of things, but one of the key points...
سچی چیریشی یوشمیر ٹکی پکشتا، خو مهم ٹکی پزانگری ڈاول پر روسیه، یوکراین، بیلاروس او دا سلاویک بشمالی هوادونو کی الکهول دی. تر طولو لوی استونزا لالکهولو سرده، لعوتکا سرده، خود دیل استعمال سر اکثریت نوشل کیشی. استونزا دا الکهولو دا جوڑاولو پا تخنیک کی دا. اغا الکهول چه لشار سخده بانده پا کورونو کی جوڑیشی، اغا الکهول چه پا ترکیب کی 95% ایتانول شامل دی. د څلول لپاره جوړیږي او خلک پری خبر دي. خو دغه الکول یوازې د ویش په خوشحالي لپاره نه، بلکې د څو ورځو د خوشاله ساتلو لپاره تشل کیږي. لوی استونزه د دغه الکول سره ده.
د لینسټ تیبي جورنال د مقالې پر اساس په روسیه کې د کار د عمر د خلکو په هر لسو کسانو کې د شپږو کسانو مړینه د الکول له امله ده. په شوزه کې په هر دریو کې د ویش زمړینه د الکول له استعمال څخه ده. سربیره پر دې په روسیه کې نری رانس اډز ناروغي او ترافیکی پیژ هم د خلکو د مړینې سبب ګرځي. په روسیه کې د 1990 پترس کې د نارینه عمرینه د 35 کلنۍ څخه 55 کلنۍ ته راټیټه شوه، خو په 2009 میلادي کال د نارینه عمر بیرته 25 کلنۍ ته پورته شو. په ټوله کې د مرکزی آسیا په هیوادونو کې د اروپایي اتحادیه په پرتله د نارینه د عمر اندازه 12 او د ښځو د عمر اندازه 8 کاله ټیټه شوې ده. د څېړنو پر اساس په روسیه کې د شلو کالو نارینه 35% چانس لري چې د عمر 35 کاله پوره کړي، په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې دغه چانس 9% دی. په مرکزی آسیا هیوادونو کې د عمر د اوږدېدو یا د مرګ میر د کمښت لپاره د لینسټ تیبي جورنال سپارښتنه کوي چې د الکهولو پر استعمال سخت کنټرول ولګول سي. د روغتیا د شوالي او د الکحول او د تنباکو د استعمال د خطرونو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین وسی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح تاسو ته وړاندې کړي، فیسبوک ته به ورشو. د ازادي رادیو په فیسبوک کې دې پوښتنې ته چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تګ مخه څنګه نیول کېدای شي، 90% تر اوسه پورې اوریدونکو دا لیکلي دي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار په پیدا کولو سره 50% دا نظر ورکړی دی چې بهر ته په تک کې د سهولت په برابرولو سره، او تقریبا 50% هم دا نظر تایید کړی دی چې په بهر کې دي د دې ځوانانو د حقوقو او بخشي په بهر کې د دې ځوانانو د حقوقو له دفاع کولو سره.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي اوردونکو پروگرام ته مو زه صالح هر کله کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو د خپل سیمو جدي ستونزې له ازادي رادیو سره شریکې کړي. څوک وایي چې په کلو کې بیا رغونه نه ده سوې یا ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي، څوک وایي په تعلیمي برخه کې ستونزې لري، بیا په کوټه کې د یوې وړې زده کوونکې د زړه حال در سره شریکوو.
شومان شش تعلیمی ادارې لري، شش کالجونه او یونیورسيټان لري. کومج داوسوم د کڅو په ټاپان کې ډوډۍ پیدا کوو، موږ داوسوم کاغذان ټولو.
پر ځینو نور مسایلو هم اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د غزنی د یو اوسیدونکو ټلیفوني پیغام اوري. دا یادونه هم درته کوم چې په دې پروګرام کې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تورکړل سوي دي.
زاجو تک د غزنی دی ولایت د ګلاند یو سوالی دي، څنګه دې کلی اوسیدونکو یو کال وروسته بیا له تاسو سره خپل اړیکې ټینګوم؟ ځکه په ایران کې تاسو شماره یننی ولایت د ایران له خوا څخه مشکل و. درې مې د غزنی ولایت له دوه ریاستو چې دا خوایشته هغه په 1300 کې موږ دې کلینیک د بره د ګلان په ولسوالۍ کې خو دلسوه آیا دا پیسې چا یوړې اول نو سیفتي تا دویم بیماری پلر ریاست چې د غزنی د ولایت دار شي هغه لیسه چې د ګلان په بازار کې به پال کېده جنډې په خارګوټ کې او خلکو ځمکه ورته ورکړې ده. هغه پیسې څه سولې اما د بره کې خو سولې سوه خو بیا چا لیسه نه ولیدلې چې جوړه شي.
هم حسب لا بهارين د هلمني لا ماجول سمينا تر يوه واكي لا رسمينا فور زني دول فزرګون يا بشمار رسندري فليدل به فکر کوم د جواد فرمختګ يا د سوکالي زمانه هیڅ کله هم نشته ولای او زما فان باندې خاصان چې وازي د متفير رسندري لپاره کار کوي دا کسان د جواد د ملي اصلانو فنون باندې پیژندل په فکر کوم د جواد لپاره د جواد د خلکو لپاره بغاټه ضربوي زما فن باندې داسې کسان باید چې هیواد د ملي اثرانو په څیر باندې وپېژندل شي چې هغه واقعیا د فریډم یا د ازادۍ لپاره کار کړی وي.
لوګر نه خبرې کوم. موږ په کوچانو د خپل زړه راو کې له خوښ ناراضي راځي، جلال آباد راځي، کوزدرانو راځي، شارینه او دغه مونږ د کور راځي. موږ سره حکومت ډېر سخت ظلم کوي، تلاشي هر وخت تلاشي را نه اخلي. موږ سره یې صلاح وی امر دوی را نه اخلي له هوا موږ یې بغره کې پوت مان دوه دښمن موږ غره کې نه دي راځو د پراخ کړو چې اسلامي نه اخلي.
رحمت الله زابل ولایت شاجوی مسوالی نه خبرې کوم چې دا شاجوی دولسالی د امنیت مندار لخوا په سیمه کې د موټرسایکلو بندیز ولا غوړ شو یا هم د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې د نانوایی دوی په خبرو د کسابو د کلینیک شوونځي تړون خبر او سیمه تور کول شو چې دا په سیمه کې ټول باندې موږ له نور پرو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په سیمه کې بیرته موټرسایکل آزاد شي.
د غزنی والی ته پیغام لرم. والی صاحب، ته څنګه له غزنی تاریخي شار جوړوي باوجود له دې چې د غزنی ټول سوالی نه امن دي، په خاص توګه د ناوی ولسوالۍ؟ زه په ډیر کین سره وایم د ناوی ولسوالۍ مخالفینو د کیمیاوي سرو او له چاودیدونکو موادو ډکه کړې ده چې په سرلړ سي دي د غزنی په ګډون ټول افغانستان کې چاودنې وکړي. تر څو د ناوې ولسوالۍ ته حکومت نه وي راغلی نه به له غزنی تاریخي ښار جوړ شي او نه به امن راشي. مننه.
فاروق منګل خبرې کوم د بربرک ولسوالۍ د لوګر ولایت څخه. زمونږ د ولسوال نه دا غوښتنه ده زمونږ سیمه کې 500 کورونه بې مکتبه ژوند کوي او زمونږ غوښتنه دا ده چې دا مکتب مونږ ته جوړ شي.
شریف اللہ د هرات ولایت د کشتکونی ولسوالۍ څخه. څرنګه چې ډاکټر عبدالله د بګرام ام عباس خبره او د میدان ښار خبره کوي چې دا فقط د حامد کرزي نظر دی، زه داسې وایم چې دا خبره فقط د حامد کرزي نظر نه دی، دا د ټول افغانستان خبره ده چې د هغوی موږ ټولو د افغانستان خلکو ولس هغه ته رایه ورکړې ده، نو موږ د هغه څخه ملاتړ کوو.
زمان عبدالحکم د لغمان ولایت سیزن کې ما دا پیغام د حکومتي لوړ چارواکو څخه دا هیله کوم چې دغه چینلونه چې کوم لکه آریانا طلوع لمر په دغه کې هغه د غربي کلتور سره برابر هغه فلمونه هغه سیریالونه نشریږي چې ټول افغانان یې د کار اخیلي د افغانستان ځوانه طبقه چې دینه د خلکو دا تمه کېږي چې دوی به آینده د افغانستان آینده به د دوی په لاس کې.
پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر یم. په 1991 تعلیمي کال کې د پکتیا اکثر شاګردان بې نتیجې پاتې ول. د کندي څخه د چا خبره چې د 1000 پورې شاګردان کامیاب شوي ول، دا چې د کندي ولایت یو کوچنی ولایت ته ورسره من شوی دی. د فراه څخه د نورو شمالي ولایتونو څخه همداسې ډېر نفر کامیابېږي کانکور کې، بیا ډېر اکثره شاګردان د خپلو خوښو پوهنځیو ته فارغېږي. د پکتیا څخه ډېر بې نتیجې پاتې ول، شاګردان ته فلمونه خودل شوي دي، پکتیا سره ظلم شوی دی.
د ازری دی ولسوالۍ څلور واړه لارې د زازویو خوښۍ ولسوالۍ او د ننګرهار لایت سره چې کومې لارې نښتې دي د څو میاشتو راهیسې باندې یو حکومت یې غور نه خوري. د حکومت نه مې هیله دا ده چې زموږ دغه لارې خلاص کړي.
زما غوښتنه د مخابرات وزارت څخه دا ده چې د افغانستان انټرنیټ ډېر کمزوری دی. که چیرې داسې کمزوری انټرنیټ وي نو موږ بې زده کړې پاتې کیږو. یعنی کوم شای چې مونږ ډاونلوډ کوو ډاونلوډ خو په ځای پرې ده چې ګوګل سرچ کوي نیم ساعت خو ګوګل نه سرچېږي. که چېرې داسې ورو انټرنیټ وي نو مونږ څنګه وکړو؟ والا نور نه ورکړله چې مونږ څنګه وکړو؟ بل هېواد ته کډې نه شو کولای.
حفیظ عبیدالله د سنگین د ولسوالۍ د هلمند ولایت نه خپه تماس کې زما دغه پیغام دی چې دا زموږ د کیوبایي که د پلچرخي که د باګران یې که د هر ځای ما بسو بندیان دي مراحله کې.
زما دا پیغام دی ازادي راډیو ته وزیر د معرف په چې ما په کړ کې ډېر ښه خدمت کړی دی. تر اوسه وګوره چې کوم کسان دولسم نه خلاص دي او هغه مطلب راځي هلته معلم دی په واسطه باندې یا په بل شي باندې، او کوم پیسې د معرف په نامه راځي هغه د لیسې مدیران او هغه خلک یې وایي تر اوسه خاص ولایت تر اوسه لیسې مدیر وګوره داسې نور وګوره زه خپله د کونړ یم زه خپله بس وینم.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. محمد خان کوچی چې دا په ټول کندهار او په کلات کې په د حج په دغه کې د کوچیانو ته 15 نومان ورکول شوي وو، په هغو 15 نومانو کښې به هم یو دوه ورځ شولو په کندهار کښې. نو دا څنګه دغه چې دا کوچیان د دې وطن اوسېدونکي نه دي، خدای نه لري چې په ټول ولایت کښې په دوو نومانو کښې دوی په 15 نومان ورکول کېږي، هغه هم ورک شي اخر ورک شي.
زموږ ملي اردو چې هم ولیدل بلډوزرې او هغه وسایل چې په هغوی باندې سړکونو او خوړونو او غرونو کښې کار کېږي دا لري، او په یو ځای کښې مو ولیدل چې کار کوي، په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو چې خدای له خاصه په یو ځای کښې په یو منطقه کښې د سیلاب یا د بلې کوم حادثه یا د زلزلې په وخت کښې کوم حادثه پېښه شي او دوی وکړی چې سیمې ته ورسېږي او د خپلو هېوادوالو هغه مشکل حل کړي، کوم ځای کښې پل ورانی کوم ځای کښې سړک ورانی دوی په عاجل ډول باندې هغه ځای جوړ کړي.
زه اجمل ځلان د پکتیا ولایت د یاري عبدالدوی ولسوالۍ ته خبرې کوم. پیغام مې کري صاحب ته دا دی چې ته چې پر افغان پوځ د نړیوال هوایي ځواک مرسته بندوې، دوی چې په دې 13 کلونو کښې کوم افغانان شهیدان کړل، آیا هغه افغانان او انسانان نه وو؟ تا سره اوس د افغانانو غم پیدا شو.
زه اټک یم. له ټولو رسنیو غواړم چې څو غلو ته څو رشوت خوړو ته څو پرمخ سیاستوالو ته د سیاسي ګوندونو او یا د سیاسي ټولنو نوم مه ورکوئ. سیاسي ګوند هغه پیله کېږي چې په هر ولایت او په هر ولسوالۍ کښې نمایندګي ولري. دا خو یو څو غله راتمه شي او رسنیو راته وایي چې ملي جبهه یا پلانکۍ جبهه، دا ملي خیانان دي نه ملي جبهه.
زه حکمال د کاپیسا ولایت نه په تماس کې یم. زما د طالبانو وروڼو څخه دا غوښتنه ده چې نور جنګ او جګړې پرېږدي او د خپلو افغان ځواکونو سره دې یو ځای شي او د خپلو افغان ځواکونو سره دې زیاته مرسته وکړي او بهرني هېوادونه دې ته پرېنږدي چې په افغانستان کې لاسوهنې وکړي تر څو چې ټول افغانان په خپل وطن کې ښه او خوشحاله ژوند تېر کړي.
رحمت الله سعادت د هرات ولایت د کشتکوري ولسوالۍ څخه رادیو ته خپل پیغام ثبت کوم چې د افغانستان د علماو څخه زمونږ هیله دا ده چې د ښځو د نړیوالې ورځې په باره کې خبرې کوي او زمونږ رئیس جمهور صاحب هم د ښځو باره کې خبرې وکړي. آیا د ولور په باره کې هم باید چې خبرې وکړي؟ زمونږ ځوانان د ولور د پوره کولو په خاطر ایران او نورو ملکونو ته د مزدورۍ په خاطر ځي او ایرانانو لخوا بربره چې هغه وژل کېږي او زمونږ د ځوانانو او د ښځو حق د خپل وړاندې کول دا نه دي.
یا وطن دوست مالین د خوست څخه خبرې کوم. دا چې په اوسنیو ورځو کې د ځوانانو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ډېر بې نتیجې شوي دي. زما پیغام ځوانانو ته دا دی، تر څو چې تاسو سیاسي ګوند جوړ نه کړئ، مدني ټولنې جوړې نه کړئ، متحد نه شئ، متفق نه شئ، هېڅکله به تاسو خپلو ارمانونو ته ونه رسېږئ.
امریکایانو القاعده سره یو لاس ده. دا دول اسکاله چې امریکایانو القاعده بی ګناه خلک وژني، طالبانو ته یو دی، القاعده ته د امریکایانو اړ نه دي معلوم چې را دي به بی ګناه خلک وي، ته ځان ته انفجار ورکوي بی ګناه خلک وژني. دا دول اسکاله کې معنی دی لري چې القاعده او امریکایان دي مخ سره وجنګيږي.
موږ دا غواړو چې موږ ته د سکریه راکول شي. زموږ د سکریه ډېر په تکلیف دي، چې هر ځای واسو ډېر روپۍ غواړي. مسکینان خلک یو هېڅ شی نه لرو. پراز دی چې مراګیر کې وایي تاسې د سکریه راکړي. نو زموږ دغه هیله ده د حکومت وکړي چې موږ ته د سکریه بې روپۍ راورسېږي.
د کنیان د مرکز اسلام آباد سره خبرې کوم. افغانستان د کرکټ د ټیم بریا ټول افغانانو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو د امکانانو نه مننه چې وخت وخت موږ ته معلومات ورکړي. ډېره مننه.
زه د غزنی له ولایت څخه ملامین یو څه خبرې کول غواړم. کریزي صاحب، کوم اپوزیشن چې ده لکه شمال هغه چې دوی په کریزي صاحب باندې دومره اعتماد نه لري. دوی وایي چې دوی به په وونټور کې درغلۍ وکړي. دوی کوم خدمت افغانستان ته کړی چې دوی په خپل ځان باندې دومره متکي او اعتبار لري؟
زه محمد اکرم خبره کوم د ولایت شرقي بلوچستان څخه. تاسو ولې د افغانستان حکومت دا بارډرو ته فکر نه کوي؟ په دا بارډرو باندې د هیڅ کله څه پاکستان او ایران دغه څه پر بارډرو باندې ورځي ورځي اخیرا تقریبا 40 کیلومتر مځکه د افغانستان
د قانون وزارت نه زما دا پیشنهاد دی چې چاته دا لاهور کوي مدیریت چې مدیریت یې صحیح او صحیح توګه دغه وشي. داسې نه چې دا به اوسي برطانیا ته دغه کړی قانون وزارت برطانویان داسې نه چېپ کړي استعمال کړي نور د بدونه بدتر کړي. اواز یم افغانستان ته وړاندې پاکستان ته رضایان دي بدر ایلا دي یوه مسله او وخت پکې ډېر رضایت بیا هم او بله مسله دا ده چې صحیح مدیریت یې وشي او صحیح خلکو ته افغانستان خلکو ته بخدمت کړي. داسې نه چې یو غالم دی څو پنځو کسانو چې ګونه لاړ شي بس ارام سبا حالات ډاډ پاتې شي.
او غیر الله ما د پکتیا ولایت د ګردیز مرکز څخه د زرمت سړک چې تقریبا د غډیر وخت کېږي یوه سیټکم شروع کړی وو او بیرته پیدا کار ودرول شو. اصلي علت د دې کار د درول شو
په خان سانګین د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ ته په تماس کې. د مال دغه دولت نه ډېره زیاته ګیله ده. ګیله مې په دې ده چې دغه د بلخ والي مې یو لوی اشتهار جوړ کړ او په نږدې وخت کې به د یو فدرالي نظام هم اعلان کړي او په افغانستان کې ولکه تاجکستان جوړ کړي. چې ورځ تر ورځې پښتانه مړ کېږي او نور ورته ګوري او اپوزیشنونه یې جوړ کړي دي او وایي چې دا نور دې مړه شي او امریکایان دې نه وځي.
زرافه محمدي د هلمند او ولایت د سنګل ولسوالۍ د عسکر سنیوړې د تروالي وزیر ولسوال تر رئیس نظر وکیلانو پورې حتی تر کرزي سرنی دا خواهش دي چې په هرې ولسوالۍ کې باید مدارس علمي شرعي او وزیر جوړې کړي. خپل افغان ولس بچان طالبان دې باید لري وشي پکښې د لرې ګزاره پکښې وکړي.
زه مطلب هاجم به من ولایت مرجو لسلیمه د سړي د علي شورا نه باید دا اوسني کسان لري چې او پرځای نو بلچ کسان وګمارل شي چې هغه په بشري جرمونو ګرام نه وي پېژندل شوي او داسې کسان وي چې هغه یقینا واقعا د افغانستان د سولې د سفاسري سولې لپاره کار وکړي.
سمه د مخکې د پښتونخوا غوند د ماسلانو سازمان د بلوچستان په پښتني سیمو کې د تعلیم د ودی او پرمختګ لپاره میشتنی تبلیغاتي کمپاین تر سره کړ. په کمپاین کې د عقلی په نامه وړې مشومي هم ګډون کړي وو. د هغې پیغام به وورو.
خلک سپوږمۍ ته خیژي، خلک په ساینس او په ټکنالوژي کې خبرې کوي، خلکو ساینسي آلات جوړ کړو، د خلکو ماشومان شش تعلیمي ادارې لري، شش کالجونه او یونیورسيټیان لري، شش د لوب ګراوندونه لري، خو موږ دا وسوم د کچو په ټپانو کې ډوډۍ پیدا کوو، موږ دا وسوم کاغذان ټولو، موږ دا وسوم ګیرجانو کې مزدوریانې کوو، موږ دا وسوم د اختر نو کالی بنګړي او نکرو ستاره حواس په نظر ګورو، سمش ټول سرکار تعلیمي ادارې تبادي، سمش ډېر سکولونه په کلو کې د ملکانو بیٹکان دي، سمش په ډېر سکولو کې د کتابو لایبرریان نستا، سمش په ډېر سکولو کې د ساينسي بچان نستا، سمش په ډېر سکولو کې استادان کم دي، سمش په ډېر سکولو کې د چل صفا او بنستا، سمش په ډېر سکولو کې باتھرومان لږ دي، سمش په ډېر سکولو کې کمرې دی چې د نور دنیا بچان کم حق لري، موږ مغا کوړو، موږ کولونه دی فعال سی، استادان دی دازری پابند سی، موږ کتابونه دی پر وخت و بشل سی، تعلیم دی موږ لازمي او په مورنۍ ژبه سی، موږ هر بچای دی په سکول کې داخل سی او پار کلی کې سکول جوړ سی.
دا خپل پنامه یو وړه مشمه و چې د تعلیم پر ارزښت او خپل ستونزو په اړه خبرې کولې. په تیر ورځو کې د افغانستان پر تعلیمي ستونزو هم ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه راته ثبت کړي.
ترکای د غزین ولایت او بند ولسوالی او شبن قائم زموږ ولسوالی کې مکتب پامیر وجود لري او فساد وجود نه لري او معاشات مکمل روان دي. عمر صاحب نه او رئیس په هنه نه دا هله کوم چې دا بند چې دلم ولسوالی سره خاص خانات روان ده.
مانم او بین الله ده او دوتا ټول ولسوالی څخه میاړي ځنې ولې لازم او وخت نه د معرفت وزیر څخه پرودات او ولسوالی کې د عدالت لسی او شهید او پیولا منځني خونځي حال ډیر خراب دی. هڅه او سردان هم وخفرانه راځي خونځي حال د پیدا خراب
د ننګرهار ولایت د حاصل ولسوالی د عبدالخیل د نربوس نه یو قومي سپینګر خبرې کړم. ډېره موده وسوه چې دغه د لوګانو نه ټول خلک راځي چې هلته د خونځای جوړ شو. دلته خونځای ما د کلی په ورو کې د سرګوز په نوم یو مکتب دی. نن ورځې په دفلاقه دولت هېڅ توجه ورته کړې دا څوک یې جوړوي؟ موږ ولې د دولت کې انسان نه لرو؟ موږ برخه نه لرو؟ موږ هغه بچیان نه دي غره په یخ کې پراته یو. د خوارۍ او غریبۍ نه تمامه ورځې خرګي چلو، غره نه لرګي پر اړو، ماشومان هم سبق ته ځلي او ته ولې نه تعمیر جوړوې؟ نه ولې تخته او درې راوړې؟ نه ولې معلمان ډېر ورکوې؟
د روزګان ولایت څخه سره په تماس یم. ما د محترم د روزګان والی امیر محمد خزاده څخه دا غوښتنه ده چې موږ د چیرې په ولسوالۍ کې چې کوم لای صاحب منظور سره ورسله کوم چې دا غیر کار زر تر زر پیل شي. والسلام.
زقاری احمد نور د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ عبدالخیل ابتدایي ښوونځي تر معلم چې دا خونده د اندرو د عبدالخیل د اندرو په ورس کې موقعیت لري. په کال 2013 کې د وزارت معرف لخوا تاسیس شوې ده. د خونده څخه ډیر خونده ورسته تاسیس شوې چې دا غوي د تعمیر چارې بشپړې شوې دي. نو تعمیر لپاره د ورس خلکو ډیر بوخاز مکه وقف کړی ده. تقریبا درې نیم جره به او دولت هیڅ توجه نه کړه چې مول سوالي مربوطات ده او زمونږ د خونده چارې نیمګړي هیڅ یعنی بيخي غديزه هیڅ ته انجینر هم نه ورته راغلی او ځمکه وقف شوې ده. د ولس خلکو سره موږ په جنجالي هیڅ هم نشته او دغه کاذبي وعدې راسره کېږي چې نن دی او سبا دی. نن دی سبا دی نه پوهېږو چې دا علت او دغه نیمګړتیا په چا کې ده. مونږ خو مراجعه کړې ده چې دولت کار نه کوي. مونږ څوک د ولس خلکو د جنجال د رفع کولو په خاطر باید دولت مراجعه وکړي او زموږ دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي. وسلام.
زما څه فلې څخه تاسو سره د مسکینا ارتمیدو دي چې کله خوش فولې کې ملمنو ته لمرې شل کې د بازار ته پاساس نه هغه ته یو اتکل نه لا خدمت یې کړه غي کثیرته هغه کسان ته ورکړ شي او نور کسان پاتې شي. نور ملمنو ټول ملمن با نوې استخدام شي کسان با نوې څخه تیر شي ان تر دوه وظیفې وکړي.
السلام علیکم.
چک د ورسوالۍ سیدین کوي زموږ لسی د دستور راشم ټولګي کتابونه نه راورسېږي د زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ ته په وخت سره د دولسم کتابونه ورسوي
د تعلیمي مسایلو په اړه د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام دلته پای ته ورسید ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو تر هغو د خدای پامان
تر او ورزی په اونیکی ازادي رادیو